لاس په جشپی احمد شي بریم دا سدي رډو د دې سات د خبرونه خبرونه وړاندې کوم تر خبرونه ورسته اساسي او بشري حقوق پروګرام درو همدارس و مبرس دونه و ورسوته کتنه د افغان موترزو میرمن یوش مرډالو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو لګډون سره مخالفت څرګند کړ. د غډالو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د شوسو اونجونو له حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي، نو د دوی مخابایت په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبی غورځنګ د شوسو د هیلې د کړکی په نوم غورځنګ او یو شمیر نورو شزینه فعالانو د دوی په درې مخونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیر شمه به د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مرشي د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې د هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډ اعلان لاسلیک کړ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکړي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا کلینیک د اروپای ټولنې په مالی ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان پرې ورسوي کې دراستنو شوی او کډوالو په ګډون به د غازی کلی شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې د همدې کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40-50 ترمن ناروغانو دربلنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. په خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسكر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یو ځای پر ځای شوی ماین خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جان خېلو کې وشوه. د دې پریت مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې وی محکمې پرون یو ځل بیا د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالي آلسو کورماشیوا د توقیف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شار محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشیوا د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د کورنی توقیف کې به رد کړه او په دې توګه د هغې د توقیف موده د اګست تر 15 منټې پورې وغځوله. میرمن کورماشیوا چې د روسیې او امریکا دوه ګونې تابعیت لري او په پراګ کې د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوله، تیر اکتوبر میاشت رئیسی دا غو تورونو په خاطر چې د رسنیو د ازادي مدافع ډلو به بنسټ بللې دي په روسیې کې په بند کړه. د محکمې په پرونی غونډه کې آلسو کورماشیوا شکایت وکړ چې په زندان کې دی ته کافي روغتیایي امکانات نشته او اجازه نه ده ورکړل شوې چې له خپلې لور سره خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ سي. دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه در نه اخیستې، تعلیم حق در نه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ سي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ سي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ سي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق در نه اخیستی دی، کار حق در نه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د 3 کاله به تعلیم زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 5 کاله وروسته وغورو د شاته وګړي لبرتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپلات دا وي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس د کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل د صحیح ضرورتو په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس د یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره دي. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک کوي د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پانګوال دي پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي، بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه راځي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غو کې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په غزيان کې خبري وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلاً د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورکې، د کار زمينه ورته نه برابرې. نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه هم کژوندي ورسيږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته چې مړی ډوډۍ پیدا کی. کچې په وسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، کدا ورته ورکړل سي. نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه. ځکه چې اول خودوی چې نور هیوادونو ته ځي، خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسو ولیدی چې وطنوالو مختلفو لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی. نو که یو کس مجبور شي، نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري. نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکي باید په هواد کې کپاتې شو خمر کیږي دغه نه نو دوی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخه ته مرشم کړه به هر اولاد سم کار لار کیږي آل ته اولاد سم هدا خل او سره نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کوم کور سی خبره دا کوون رسی مرګ دی
بله که اوس راسو بارکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره دی یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دی ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې هدف نه ټاکي صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي په سفر کې هدف څومره مهم دی
ځینې خلک اول پښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم یا مثلا غواړم درس نه زه ورته پښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ ورته په لیکل بڑا آیا لرئی وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي باید دوی سره مشخص اهداف ولري اهداف په لیکلي بڼه باید ولري نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نشو کچیر انسانان یو سفر کوي باید په لیکنی بڼه خپل ټول برنامه اهداف باید ولیکي بیا یو قدم ورته مخکې شي سټپ بای سټپ قدم په قدم د خپل اهدافو ته او دغه یوازنی لار د خپل هدف ته رسیدل کته به هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لرم کار سو شو هغه وشو هیڅ چیرته نه رسیږي انسانان بس اسې خپل وخت ضایع کول دي سرمایه او پیسو ضایع کول دي او د عمر ضایع ده او بل اخر چې هیواد تم بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره راستنیږي هیڅ به نه کړه ژوند مونږ نتیری پیسې مونږ نتیری هر څه مونږ نتیری شوی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره دغه خلکو له غاڅه چې حالت روان دي له غو سره ځان عیار کی دغه له کلتور سره دغه له ژبې سره دغه له کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای یو هیواد چې تاسو ته پناه درکړي او ټول قوانین هر څه ته درکړي نو په دې معنی دا چې باید هغه یواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور انانات باید هم مراعات کړي که نه مراد کین ول هغه هوا تاول ورځي د مثال په ډول کچیر ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم بدبختانه بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅ څه تاسو کلتور تاسو رسم او رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ سیوات کې زه فکر نه کوم چې تاسو وایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپل ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور او انانات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمال لار انتخابي خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کم هیواد تزيد هغه کلتور باید ومني دا غي انانات باید ومني کما منانات چلته کیږي باید هغه ومني په ځان تطبیق کی
بله
نو دا مسائل دي چې انسانان او ارسو چې وطن سفر کوي باید ورته متوجي اوسي
بله چې کیسه په تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي یالت ځوانانو سره ایل افغان ځوانان سره قمینه مثلا افغانستان تاریخ ته څوک ګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح آرام نه دي ذهن آرام نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړای دا
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خپله ژبه مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نشي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي زه یې چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګول او واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچیر تعلیم او درس ونه وای فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چورته وای همدغه شاخه کارونه وکړي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګدا یو ډیر غټ کار او غټ همت ته چې خلک کوي خو بیا هم دغه کارونه کلونه کلونه په دغه کار کې نه پاتې کیږي غواړي چې ته کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ خژوند ولرئ نو باید درسونه دی وي وطنوالو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر دي نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغه جار او جنجال ډیر زیات نه دلیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځای پورې ورسي مګر تاسو دوی روان ته ګوري دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورې د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم مات کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او هر څه مشکلات چې په خاطر کړي دي هغه یې کړي پرمختګ خواته مخه کړي.
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځ نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل کوونی په 15 شپږ کسې د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل او بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 شپږ کسان نورم ورسره دي.
بله،
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دي چې ولا دا کس فلانه په امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریانی او مزید زیاده د وطني خبره دا سیده برعکس خبره ده. دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر د وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره چې دا داسې ذهن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي، ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري. وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې موږ کور راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک راته وي چې زرنج راته راواخله، څوک وي چې آیفون سوار لس راولېږه. دلته به خپله بېچاره یو ساده موبایل به ورسره هلته به ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونه وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچې په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بله صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرامه ونه اوسي؟
ولې د کابل ادارې ته باید داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پیژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي. چې کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو دکتوراو دا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې استفاده ونه کړي، د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي څورتای میډیا والا چې راوتلي دي دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي، ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه، او هغه په کار ورنګ ماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیژندلای. دوی د باید سیاست د دین نه لري کی، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی. د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی. سیاست په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې د په کویګم زو دی ور ور نه کانز مونیا خلاصو دا ټول د موږ لوستي دی فقه. ما په هیڅ لیک نه دی لیدلی چې ویلي چې خزه د باید تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی. دا ما په هیڅ ځکه نه دی لیدلی. نو دوی کچېرې غواړي، د کابل اداره به زه ورته ووایم، دوی کچېرې غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک به بېخ نشته او هغه خپل درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخت اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېده. دوی نه به مونږ غوښتنه هم دا ده که غواړی چې هیواد مو آباد وي، که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ. دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته، هلته چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې قدرت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپل دیننه په خپل مانځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغه سي بیا دوی له مانځه ځي او بیرته به ځي، دوه درې کاله داوامونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغه سي بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، وطنګ اومد د جنګ اومد، بچیان د فامیل په غاړه یي او تانه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبور یې چې لاس په کار شي. به هیله ځوانانو نه همدا ده چې په هر لار چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید دې هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوستو، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نور زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کور مو بد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نا وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلی چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کیږي؟
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفي اغېز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمنې تیرئ، د هغوی ډېر اختلافات کېدای شي په دې باندې اوسي چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کېدای شي ډېره وړه خبره د دو ترمنځ سبب د دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنګ باندې واوړي. لکه د کوی شو چې ووایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او ناوخت په همدغه خبرو باندې کېدای شي په کورنیو کې لاملونه پیدا شي. د چېرته تګ ده، مثلا یو چیرته خاوند زی ښځه ممانعت کوي، او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي تر څو جنګ جنجال رامنځته نه شي او آرامه فضا ولري؟
د یو بل د درک ډېره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال دي دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جار جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي اصلي کله شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، ترڅو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجه باندې ووزي. که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دي سم نه دي، ټوله کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه ده چې شوی ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې رالوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شته نه، د منګه کم خواهشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داده ست تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل در درک اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېد چې مونږ نشو کولای چې مونږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تل تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک به وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو